السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې تیره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوه لویه پوستې برید کړی او شاوخوا دیرش پاکستانی عسکري وژلي دي. خوارزمی همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستانی ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا شوې شمېرې نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت تازه د بیګانۍ جګړې په اړه څه نه دی ویلي. یوناما ویلي تیره څه باندې یوه اونۍ کې شپږ پنځوس افغان ملکیان وژل شوي او یو سلو نهه ویشت نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د نننی بیان له مخې افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبله د فبروري له شپږویشتمې د مارچ تر پنځمې د پولې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو په غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو کې اوښتي. پنځه پنځوس فیصده مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. اخوا ملګرو ملتونو د بشري مرستو شورا له طالبانو او پاکستانی ځواکونو غوښتي چې سمدستي نښتې ودروي، ځکه چې د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي دا بهیر یوازې لا ډیر خلک اغیزمنوي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه اومې ورځ ته داخل شول. اسرائیلو ویلي چې پر ایران یې د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. جمعه سهار وختي په تهران، قم، اصفهان، رشت، یاوه، یزد او څو نورو ښارونو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. اخوا بیا د ایران سپای پاسداران ځواکونو د وعده صادق څلور د بریدونو د بلې څپې د پیل اعلان کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځنی ختیځ کې په لسګونو اهدافو د درون او توغندیو بریدونو کړي چې سیمه یې له کړکیچونو سره مخ کړې ده. او د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام په دوهمه نیمایي پایلوبه کې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په پنځمه هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. هند لومړی بیټنګ وکړ او د دوه سوه څلور پنځوس منډو هدف یې وټاکه چې انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اوورونو کې دوه سوه شپږ څلوېښت منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلینډ په نهه وکټو وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام پایلوبه د راتلونکي یک شنبې په ورځ د مارچ په اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په ایران کې د افغان کډوالو په حق له اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په ایران کې د باندې پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي. بنټ د پنځشنبې په ورځ پر ایکس شبکې ولیکل، زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره
په روژه کې د متقاعدینو شکایتونه هم اورو.
البته فلانه ما مبارک رمضان دخنه
په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي، زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونه زره نور له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمېر کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره تاییدوي زیاتوي چې بې ځای شوي په ډیر بد وضعیت کې دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تیرو 24 ساعتونو کې یو ځل بیا د کندهار، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو سره نښته کړې. پاکستانی ځواکونو سره نښته کې د هغوی مهمې پوستې نیولې او مرګ ژوبلې ور اړولې ده. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د وروستیو نښتو او د طالبانو د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وای خپل وکسیزه کورنۍ د چمکنۍ ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته د غره په سر یوې زړې کنډوالې ته استولې. خدای لا هم په سیمه کې دی. د افغانستان د پکتیا ولایت ډنډپټان ولسوالۍ د اوسیدونکو فولاد خان د جمعې په ورځ د هود په 15 ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ هم په سیمه کې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ شدیده نښته سوې چې دوه عام ځوان کلیوال او خپلوان یې پکې وزل سوي دي.
فولاد خان زیاته کړه په ډنډپټان او چمکنۍ ولسوالیو کې یوازې یو ملکی 15 او یا بستریز روختون دی. په ایدای بیړنۍ حالات لامل پرته لټپیانو نور ناروغانو ته ځای او د درملنې اسانتیاوې نه لري. د جګړه کې لښکېلو خواوو د زر تر زره اوربان غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې که دا حالت دوام وکړي بې ځایه سوي ملکیان به له لوږې هم تلف سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ د هود په 15 په خپله اکسپانه د ویډیویي بیان په خپرولو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د انتقامي بریدونو په ترڅ کې په 13 ساعتونو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په 28 سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي.
د حملو کې چې په 28 نقطو کې د متجاوز دښمن پوستي او قرارګاوي هدف وګرځېدي، په پایله کې 14 پوستي او د دښمن ری قرارګاوي نیول شوي او کاملا لمنځه تللي. د متجاوز دښمن 109 تنه پوځیان هلاک او 148 تنه ټپیان شوي دي او د پاکستانی پوځ تر لسو زیاتې وسیلې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي او سلګونه سپکې او درنې وسلې او ډېر مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدې.
خارزمی ادعا وکړه چې تېره شپه دوی د پاکستان دوه کشفي الوتکې هم رانسکوري کړي او د دوی درې طالب ځواکونه وزل سوي او 9 ټپیان سوي دي. د دا هم ویل چې تېرو 24 ساعتونو کې د نښتو په سیمو کې و ملکي افغانان وزل سوي او 13 ټپیان سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ادعا پر بنسټ تېره یوه اونۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو 4 پوستي او لوی قرارګاوي د دوی لاسته ورغلي یا تخریب سوي او په دې ترڅ کې 322 پاکستاني ځواکونه وزل سوي او تر 350 ډیر پوځیان ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت او چارواکو یې د دې تازه اداو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې وه چې د طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وزل سوي، 496 ټپیان سوي او د طالبانو 226 پوستي ویجاړې سوي او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 550 ځایونه په اغیزمنه توګه د هوا له لارې په نښه سوي. هغه ادعا وی چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت رد کړی وي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسی تاییدولای. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی او قومي مشر ملک عباد محمد هم وایي د جګړو هلته میشت خلک سخت په تکلیف او د مینو پرېښودو ته اړستلي چې اکثریت یې حتی په کافي اندازه خوراکي توکي هم نه لري.
مشکلات سره خلک مخ دي. بعضې داسې دي چې دلته د ډوډۍ او د خوراک خوراک او دروجه ماتي او د پښتنمي لپاره سیستم نه لري.
د په خبره دی ولسوالۍ کې د غړکی ټاګه تورخم سیمو کې خلک په بش پړتوګل خپل مينو وتلی دي. د دې ولایت د لالپوري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو یو قومي مشر رومان نادر محمد هم ازادي رادیو ته وویل
د لالپوري ولسوالۍ مربوط ساحې چې دي درېناو پارچا او پلوسي نظرخیل او ملاخیل کې بیګاش په 9 بجې شاوخوا جنگ شروع شو او اس ځاني او مالی تلفات هم لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د پنځشنبې په ورځ په خپل یو تازه ومخیزه راپور کې ویلي چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې لږ تر لږه شپږ 50 ملکي وګړي وزل سوي او 129 نور ټپیان سوي دي. د اوچا په ټکو نښتو تر اوسه پورې د کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا په ګډون د افغانستان لس ولایتونه اغیزمن کړي دي. اوچا ویلي د فبروري له شپږمې راهیسې د مارچ تر درېمې پورې هوایي بریدونو او سرحدي نښتو شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه کړي دي. د دې ادارې په خبره دا مهال د همدې نښتو له امله په خوست، کونړ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او تغذیه مرستو اړوند د دوی مرکزونه تړل سوي دي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک هم د چهارشنبې په ورځ ناوخته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې په اړه اندېښنه وښوده او وویل دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر عاصم منیر په حواله راپور ورکړی و چې تر هغه سوله نه کوي تر کومه چې افغان طالبانو د پټکو د یاغیانو ملاتړ نه وي پریښی. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر ملاتړ تورنوي، خو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان سره د نښتو حالت هم بیان کړی دی. چهارشنبه د هود په 14 د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په ایکس پاڼه په دې اړه لیکل شوي چې د مالیزیا د چارواکي ورته ویلي مالیزیا هڅه کوي چې له دواړو لوریو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کوربتوب او منځګړیتوب دوهې ریاض او استنبول هم وکړ او دواړو لورو پر اوربان پکې توافق وکړ، خو لا یې هم ستونزه حل سوې نه ده او ورځ بلې ته یې ترمنځ نښتې زور اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
نن پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو هوایی بریدونو اوم ورځ ده. په دې موده کې په ایران کې لمیشتو افغانانو او کډوالو سره اړیکې سخت محدودې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلی چې په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو وضعیت ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقوقو فعالان ورته اندېښنې لري او وایي چې د قانوني او ټولنیز خوندیتوب نشټوالی کولی شي په ایران کې بندې پاتې افغان میرمنې او نجونې له لوی خطر سره مخ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په ایران کې د بند پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. بنت د پنځم به پورز پر ایکس شبکې ولیکل، زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره اندېښنه لرم چې ګوښه تشوي دي او هیڅ قانوني حیثیت یا ټولنیز خوندیتوب نه لري. نوموړي ورته اندېښنه تر جګړې مخکې لازادې رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هم څرګنده کړې وه. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کیږي چې متحده ایالاتو او اسرائیلو تیره شنبه پر ایران باندې همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون یو شمېر پوځي چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو سره هم مهاله په ایران کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ټکنی شول. له بهر سره د خلکو اړیکې پرې شوې چې د ډله کې ګڼ شمیر افغانان هم نه دي توانېدلي ایران کې له خپل خواخوږو سره اړیکه ونیسي. آصف استانګزی چې اقتصادي کارپوه ده او ډېره موده ایران کې تیر کړی، ریچارډ بنټ ته ورته اندېښنه لري.
ای افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر ما
دا وای د خلک د قانوني او ټولنیزو محدودیتونو له عمله چې دوی ورسره مخ دي له اساسي خدماتو څخه محروم دي او د مالی او امنیتي ملاتړ نشټوالی دوی ډیر زیانمنون کی کوي. خوندي ځایونو ته د خځو او نجونو بیرته راستنیدل او لیک دی او لومړیتوب دی چې باید ژر تر ژره ترسره شي. په دې برخه کې د کوربه هیواد او نادولتي موسسو همکاري خورا اړینه ده.
به نظر ما د دې برخه خیلی ضروری است.
د افغان خزو د حقونو یو بل فعال رقیه سایی وایي چې خوندي سیمو ته د تګ لپاره د قانوني اسنادو نه درلودل د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د خزو او نجونو لپاره یو بل جدي ننګونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی، خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بی اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو لزینو زده کوونکو او کورنۍ سره خبرې وکړې چې توانېدلی افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرسته د دوی د څو اونیو اړتیاوې پوره کوي، خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد سرګندونې د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه به وزله کورنۍ سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصیل په دا ریپورت کې.
دا پکتیا هغه شمیر اوسیدونکو چې به وزله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهاله مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرستې هم د ترسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی ده، اوس ورته پریشان هم یو ډېر سي. مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رہی؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورورجانه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشحاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل:
خو بس دغه د ګزارا په کوون داسې خوست کور بوشته نه شي وکړو. دا خو اوس ډېره وشه د روژې میاشت وشه، خو د خپل پېږو ولاکه کوروبار نشته، زندگی خلکو ډېره خرابه ده. کوروبار نشته ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې بېوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډېر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي:
د ما خو خپله کورنۍ دیارلس څوارلس نفر یو، د چېبلس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي، یو دموک پستون زبایدنه کی باید د ټولو غریبانو پستون ځحال شي موږ دغه هغه ته
بلوري ته د عزیزی ګروپ مسولین وای چې د روژې میاشته په پاره د پکتیا پشان د دې زون شپګونو ولایتونو کې هم راستي ویشلی او د ټول هیواد په کچه شل زره به وزله کسانو ته د دوی له خادم راستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استاد شفیع الله بابر وویل
پکتیا کې هم د غسی 215 درش سهمونه هم د غسی په خوس کې په لوګر کې میدان شار کې غزنی کې او پکتیکا ولایت کې هم د غسی دمرسته شوه ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
درنو اوریدونکو له پکتیا څخه مو د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال ریپورت و اورید. د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو غوښتي دي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي ان د روژه ماتي او پېشلمي لپاره څه نه لري. دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده خو دوی خپل اوس د ټولنې په یو بېوزله قشر بدل شوي دي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې
توان خرید افطاری و پسشوی را به بسیار مشکل پیدا می کنیم یک گزاره می کنیم.
وید تقاوده حقوق نه ورکول کیږي بل ګټه وټه نه لري نو ځکه له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. موسی احمد په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو څخه یو دی. د دوهود په 15مه ازادي راډیو ته وویل
موږ د روژې میاشت په ډېرې سختۍ تېروو. زموږ اقتصاد کمزوری دی او په ډېره سخته ورځ تېروو. کله چې پیسې نه وي او تقاعد هم را نه کړي نو پیسې به له کومه کړو؟
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي.
البته فعلا ایم مبارک رمضان د خونه
په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري روزي نه لري چې خپل ځان او خپل اولادونو ته ورکړي. د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري. ټول چارې له ستونزو ډکې دي.
کولش روی هم رفته.
متقاعد میرمن نورزیا هم وایي چې د سک کال روژه په سختۍ او بیوزلۍ کې تیروي.
ما روزه سکه دیگر و بی پولی و بی مصرف
دا روزه پر دیری بی پیسگی و بی مصرفی تیری که لصبر پرتا بلا چاره نلارم. کلچ پیسی نی ویشون سرنگ خطیر شی که پیسی وی نو انسانی پا ناروخی او نو وارتیا و لگوی او کنی وی نو یوازی باید صبر بکری
صبر تحمل کنی دیگر.
دا افغانستان دا متقایدین و طولن وی دا متقایدین و دا اسناد و در زوان پر محل ډیرې هغوی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال خپل د تقاعد حقوق اخیستي و اوس د تقاعد مستحق نه ګڼل کیږي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دي دا د تقاعد پیسې دا باید چې د متقاعد وارثین د ژوندې هم اخلي وارثین ژوندې هم اخلي. نو اوس اکثریت چا چې دوه کلم د جمهوریت کې تقاعد په پیسې اخیستي هغه مستحق نه ګڼل کیږي.
د روان مریض کال په جدي میاشت کې بیا یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاعد پیسې ترلاسه کړي خو ورکړل شوی اندازه د دوی لاسلی حق څخه ډیره کمه ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي و چې تر اوسه یوول زره متقیدین د تقاعد د حقوق مستحق پیژندل شوی دی. د افغانستان د متقیدینو د ټولنې د معلوماتو لمخي په دغه هیواد کې د ملکی او نظامی متقیدینو شمیر له 100,000 څخه زیات دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقیدینو د حقوق موضوع محاکمه ته وسپارله او وی ویل چې متقیدین باید د خپل تقاعد حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان متقیدینو ټولنې هغه مهال ویلي و متقیدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمنځ سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسیدل یا 40 کاله خدمت کړی و د تقاعد د حقوقو مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له ماتې څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کیږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي د تقاعد نظام راتلونکی له جدي ابهام سره مخ کړی دی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم د موږ غږ له ازادي رادیو اوري او په تخنیکی چارو کې شفیق عیار سره ملګری دی. لدې مننه کو چې تاسو د انټرنیټ او د چپو لارې را سره یاست. په انټرنیټ کې د موږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدای شي. راوسو د خبرونه ورستی مطلب ته ځینې کسان ډیری بوختیاوي او کرونه په سم ډول تر سره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو کرونو په مدیریت کې هم پاتې راځي. د اداري او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې چارې کې ډیری وي که کمې، منظم تر سره کولو ته یو پلان باید تر سره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمي دي. دا نه یو شان وی او نه هم پیوان دازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یې یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نه شي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیلو امیدونه مې لرل چې زه ماستری ووایم ما او همدارنګه هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم او په دغه کې مصروف یم، نه شم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلی ازادي راډیو ته یې وویل.
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دې دوو سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاوو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپله هم آنلاین زده کړې کوم او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د اداري او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د اداري او مدیریت د برخې استاد عزت الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري نو هغه باید تر ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، بیا هغه بعد خپل کار باندې پیل کړي، عمل به کوي، اقدام به کوي، او څلورم بیا کنټرول دې ته بیا ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی و، اورګنایز کړی و، لیډ کړی مې و، دغه په دې مطابق روان یم، کوم څه زه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کیدی بولی زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاوند کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په